دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی. نن چهارشنبه ده، د 1989 کال د قوس د میاشتې شپږمه ده چې د 2019 کال د نومبر د میاشتې 28مه کیږي. لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
نړیوال بانک د انرژۍ برخه کې افغانستان سره 250 میلیونه ډالره مرسته کوي. ملي امنیت د لوګر مدني فعالان بشري حقونو کمیسیون ته سپارلی. د امریکا حکومت د افشا شوو اسنادو له مخې وایي چې د چین چارواکي د هغه هیواد په لویدیځ کې په پراخ او منظم ډول مسلمانان ځپي.
قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې د افغانستان حکومت د چینایي چارواکو لخوا د افغانستان د سولې بین الافغاني غونډې نیټې ته انتظار باسي.
مجلس دا کړه دوی تر اوسه پورې موږ ته رسمن د دې د مسابقه کولو د همدي تاریخ یا د لغوه کېدو په هکله کوم رسمي پیام نه ده راکړی.
د کونړ ناوپاس سیمې ته پس له ډېرو کلونو جنګ څخه کورنۍ بېرته خپلو کورونو ته ستانه سوې.
وروره دې جنګ جګړو نه تللي وو او دې ځای نه په کډه شوي وو او اوس بېرته واپس کې د خپلو کورو ته راستانه شو.
دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه نوشابه آشنا او احمد شکیب دوست تاسو وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د لوګر ولایت دوه مدني فعالان د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته سپارلي دي. د ملي امنیت ادارې یوې سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې محمد موسی محمودی او احسان الله حمیدی له غرمې مخکې په رسمي ډول د بشري حقونو کمیسیون ته سپارلي دي. د کمیسیون ویان شکر الله مشکور د دغو فعالانو تسلیمېدل منلی دي. محمودی او حمیدی له هغه وروسته د ملي امنیت مامورینو ونول چې رسنیو ته د لوګر ولایت په یو شمیر ښوونځیو کې د ښوونکو لخوا د سلګونو زده کوونکو د جنسي ځورونو په اړه معلومات ورکړي وو. په کابل کې د امریکا د سفیر په شمول د ځینو هیوادونو ډیپلوماتانو د ملي امنیت لخوا د دغو دوو فعالانو نیول کېدل غندلی دي.
نړیوال بانک د افغانستان د انرژۍ د پروژو د تطبیق لپاره د 25.5 میلیونو ډالرو نوې مرسته تصویب کړې ده. د نړیوال بانک چارواکو د چهارشنبه په ورځ په یوې اعلامیې کې خبر ورکړی چې دغه مرسته به د طبیعي ګازو په پروژو باندې ولګول شي. په افغانستان کې د نړیوال بانک د دفتر رئیس هنری کرایلی تمه لري چې د ګازو د تولید په زیربناو باندې کار په افغانستان کې د برېښنا د تولید اندازه زیاته کړي. افغانستان اوس مهال د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره له ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران نه برېښنا واردوي.
د افغانستان د جمهور رئیس د ټاکنو معترض نومان ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي چې د ټاکنو کمیسیون د یو خاص ټیم په دستور کار کوي. عبدالله نن په خپل فیسبوک پاڼې کې لیکلي چې د کمیسیون د کار نتیجه مشروعیت نه لري. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ډاکټر عبدالله ادعاوې ردوي. یو کمیشنر په دې اړه امریکا غږ ته وویل
برای معاونین تیم ثبات و همگرایی ما اینجا مجلس داشتیم.
د ثبات د همپالنې د ټیم له مرستیالانو سره دلته موږ مجلس درلود. ټول وضاحتونه ورکړل شوي دي. موږ خپل کار د قانون په مطابق کوو. دلته د کوم لوري د ملاتړ بحث مطرح نه دی. موږ خپله بې طرفي ساتلې ده او خپلواکې پرېکړې کوو.
د ټاکنو کمیسیون وایي چې ښایي ډېر ژر د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. چارواکو خبر ورکړی چې په شپږویشتو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه بشپړه شوې ده. د معلوماتو له مخې په ولایتونو کې د رایو شمیرولو ته مزاحمت جوړ شوی ده او یو شمیر خلک کمیسیون ته د کار کولو اجازه نه ورکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد په شمال کې د یوه وسلوال قمندان نظام الدین قیصری لخوا د خلکو د ځورولو او د غیر مسؤوله وسلوالو د درلودلو په اړه زیات شکایتونه شوي دي. د دغه وزارت و د ویان مرستیال مروې امینی امریکا غږ ته وویل چې پر قیصری شکایتونه ډیر شوي دي. د غیر مسؤوله وسلوالو په اړه چې دی ځان سره ګرځي د خلکو ځورونه او ځینې نور کارونه هم کړي. چې دا شکایتونه دوی ته رسیدلی دي. مونږ یې څېړو او وروسته له هغې به اقدام وکړو. نظام الدین قیصاري د 1990 کال په چنګاښ میاشت کې د افغان پوځیانو لخوا په فاریاب کې ونیول شو. هغه په یو شمیر شمالي ولایتونو کې د خلکو له اعتراضونو وروسته له شپږ میاشتې بند نه وروسته بیرته خوشې شو.
اوس هم څو لنډ نړیوال خبرونه. د ملګرو ملتونو پلټونکو ویلي چې دوی په 2014 کال کې د عراق په شمال کې د داعش لخوا د یزیدیانو د قتل عام په تور یو سل شپږ کسان مشخص کړي دي. د پلټونکو مشر د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي چې د دغو کسانو پر ضد به قانوني دوسیه جوړه کړي. د پلټونکو د غډله یو کال مخکې د امنیت شورا لخوا وګمارل شو چې په عراق کې د داعش د اعمالو په اړه چې ممکن جنگي جنایتونه یا د خلکو قتل عام وبلل شي شواهد راټول کړي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په 2014 کال کې خبرداری ورکړی چې داعشان په عراق او سوریه کې د یزیدیانو قتل عام کوي. داعش یزیدیان شیطانان بولی.
خبرونه ته ادامه ورکو. د امریکا حکومت د افشا شوو اسنادو له مخې وایي چې د چین چارواکي د هغه هیواد په لویدیځ کې په پراخ او منظم ډول مسلمانان ځپي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پاپیو په واشنگټن کې د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته ویلي چې دغو اسنادو کې د زور زیاتیو پوره شواهد شته. پامپیو د چین پر حکومت غږ وکړ او ویل
موږ د چین پر حکومت غږ کوو چې هغه ټول وګړي سم د لاس له زندان نه خوشې کړي چې په غیر قانوني ډول توقیف شوي. چین باید دغه راز وحشیانه پالیسۍ او په سینکیان کې د خپلو اتباعو ځورول او ویرول بند کاندي.
همدارنګه پامپیو په هانګ کانګ کې د ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو له امله د هانګ کانګ ولسونو ته مبارکي ورکړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه انتخابات سوله ییز او آزاد بلل دي.
زرګونو فلسطینیانو د یهودانو د میشت ځایونو په اړه د امریکا د تګلارې د بدلیدو پر ضد د اردن د سیند په لویدیځ غاړه کې مظاهره کړې ده. متحدو ایالاتونو تیره اونۍ اعلان وکړ چې د میشت ځایونو جوړېدل د نړیوالو قوانینو پر خلاف نه دي. واشنگټن په تیرو څلوېښتو کلونو کې برعکس ویل چې د میشت ځایونو جوړول د نړیوالو اصولو پر ضد دي. د لاریون په ترڅ کې معترضینو ټایرونه وسوځول او پر اسرایلي پوځیانو یې کاڼي وورولې. اسرائیلیانو د خلکو د خواره وار کول لپاره له اوخکی بهونکو غاز څخه استفاده وکړه. په خوډب کې د کومکاس د وژل کېدو او یا ژور ټپي کېدو خبر نه دی ورکړل شوی.
د کانګرس قضایی کمیټې راتلونکو نه خپل لمړنۍ سیمایي غونډه ولسمشر ترامپ ته بلنه لپاره ورکړې ده. د کانګرس د استخباراتو کمیټې تیرونه خپل تحقیقات بشپړ کړل او راپور به قضایی کمیټې ته ولیږي چې دغه کمیټه د دسمبر په څلورمه یعنی د راتلونکي چهارشنبه په ورځ لومړۍ غونډه ترسره کړي. قضایی کمیټه به د ولسمشر د قانوني سرغړونو تحقیقات د اساسي قانون پر رڼا کې وکړي. په دې اړه نور جزئیات له سید سلیمان شاه نه اوري.
د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو د مجلس د قضایی کمیټې مشر جیرډ نیډلر سپینې ماڼۍ ته په خپل استولي لیک کې ښاغلي ټرمپ ته بلنه ورکړې ده چې د جمهور رئیس د عزل په باب د دغه کمیټې په لومړیو علني استماعي غونډو کې ګډون وکړي. ښاغلي نیډلر ویلي چې دا د جمهور رئیس حق نه بلکې هغه ته یو امتیاز دی چې کانګرسي ورکوي. جمهور رئیس د انتخاب حق لري او کولی شي چې له دې فرصت نه په استفاده په دغه قانوني بهیر کې د تحقیقاتو په استماعي غونډه کې بل څوک د هغه قانوني وکالت وکړي او یا نور د دې بهیر په اړه شکایت کول پریږدي. نوډلس پینمانه ته د یکشنبې پورې د جواب ورکولو وخت ورکړی دی. خو جمهور رئیس ټرمپ د شکرانې د ادا کولو د رخصتۍ په مناسبت د فیلمرغانو د عفو کولو په مهال د تحقیقاتو په بهیر کې په قانوني سرغړونو باندې ملنډې ووهلې. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د نړیوالو او لنډو کورنیو خبرونو پای.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو دا هم د دې خبرونه رپورټونه. د افغانستان حکومت وایي د چین د حکومت لخوا د افغانستان د سولې د بین الافغاني غونډې نیټې ته انتظار باسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر دې دمه د افغانستان حکومت ته د چینایي چارواکو له لورې د دغه غونډې د نیټې په اړه رسمي خبر نه دی ورکړل سوی. خو وسلوالو طالبانو ویلي چې د افغانستان د حکومت لخوا په دغه غونډه کې د ګډون کوونکو کسانو په لیست کې د حکومتي چارواکو د شاملېدو له امله دغه غونډه ځنډېدلې ده. نورحال د اکرام لا اکرام پر پورت کې واوري.
په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په چین کې د سولې د بین الافغاني ناستې د ځنډېدو خبره کوي، افغان حکومت وایي تر دې دمه دوی ته د دغه ناستې د ځنډېدو په اړه رسمي نه دی ویل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو افغانانو په لیست کار روان دی او لا نه دی وروسته شوی.
د مجلس دا کړه چې چینایانو طرح کړی و، د چین دولت له خوا طرح شوی و، موږ منتظر یاستو چې دوی نه واورو او دوی تر اوسه پورې موږ ته رسمن د دې د تاریخ اچولو د نوي تاریخ یا د علاقه کېدو په اړه کوم رسمي پیغام نه دی راکړی. د افغانستان دولت دلس باندې کار کړی ده، نهایي سوی نه ده.
ټاکل شوی و چې د افغان سولې په اړه دا ناسته د 13 اکتوبر میاشتې پر 9 او 10 نیټه په بیجنګ کې جوړ شي، خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېد چې بیا تر دې دمه د جوړېدو بل نیټه نه ده اعلان شوی. وړاندې داسې راپورونه خپره شوي وو چې ښایي دغه ناسته لغوه شي، خو اوس په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د دغه ناستې د ځنډېدو خبره کړې. د دغه دفتر وایان سهیل شاهین دا نه وایي چې تر کله به دغه غونډه ځنډېدلې وي، خو وایي چې افغان حکومت د هوکړې خلاف په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو افغان سیاسینو پر ځای د لوړپوړو حکومتي چارواکو نمونه په لیست کې شامل کړي دي. سهیل شاهین ازادي راډیو ته په لیکلي بڼه په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې دا به د سولې خبرې اترې نه وي، بلکې د بین الافغاني خبرو کانفرنس به وي چې هر څوک پکې د نظر د وړاندې کولو حق ولري. خو د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي طالبان دي په دغه ناسته کې د خپل پلاوي ترکیب ته پام وکړي، نه د افغان حکومت. تازه پخوانی ولسمشر حامد کرزی ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په غوښتنه د بیجنګ په ناسته کې برخه نه اخلي. د افغان سولې لپاره د بیجنګ په دې ناسته کې د ګډون کوونکو کسانو پر هویت بحثونه او د چین د نیت په اړه د افغان حکومت شک د نړیوالو اړیکو د کارپو انتظار خادم په وینا دوه نور هغه لاملونه دي چې دغه ناسته یې ځنډولې ده.
فکر کوي چې کوم چارواکي یا استازي چې د سولې په تفاهمي ناسته کې برخه اخلي هغه د افغانستان د حکومت استازولي کوي. د افغانستان د ملت دغه اساسي مسله د ځای په اړه باندې د افغانستان حکومت لا اوس هم شک لري چې چین کې د دې هدف پورې د افغانستان د حکومت او هم د افغانستان ملت د ګټو په اړه باندې فکر وکړي. ډېر دوی فکر کوي چې د طالبانو سره د دې دغه وروستۍ نږدېوالی د دې باید ودی چې شاید په شکل د اشکالو باندې د مذاکراتو بحثونه داسې ترسیم او تنظیم کړي چې کته دې طالبانو ته ورسیږي.
خغل خادم وایي په دې ناسته کې باید داسې کسانو ته د ګډون چانس ورکړل شي چې د دولت پر ځای د ملت استازولي وکړي شي، خو ولیدل شي چې دغه ناسته به کله او په څه شکل جوړ شي او نتیجه به څه وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
جمهور رئیس و جمهوری ریاست کاندید عبدالله ویلی چې څرنګه چې د انتخاباتو کمیسون د یو ټیم په دستور کار کوي نو نتیجه به مشروعیت ونه لري، خو د انتخاباتو کمیسون بیا د عبدالله ادعا ردوي. او د بل خوا جمهور رئیس اشرف غنی ویلی چې دا ملک نور د ګواښونو او معاملو ملک نه دی. تفصیل د رحیم ګل څاروان پر پورت کې باوري.
پوره دوه میاشتې د ولسمشۍ له ټاکنو وځي، خو لا هم د ټاکنو لا لومړنۍ پایلې معلومې نه دي چې کله به اعلانېږي. د ولسمشۍ د ټاکنو کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله تازه کمیسون یو اړخ ته په کار کولو تورن کړی دی. عبدالله عبدالله ویلي چې د ټاکنو کمیسون د یو ټیم په دستور عمل کوي او د کار پایلې به مشروعیت ونه لري. ویلي دي د کار د پایلو او عواقب به د کمیسون او په وینا د هغو په غاړه وي چې په خبرې کمیسون له قانوني مسیر باسي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسون بیا د ډاکټر عبدالله عبدالله دا ادعاوې نه مني. وایي کمیسون د قانون په اساس عمل کړی او د عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیم ته یې وضاحتونه ورکړي دي.
برای معاونین تیم ثبات و همگرایی ما اینجا مجلس داشتیم.
د ثبات همپالنې د ټیم له مرستیالانو سره دلته موږ مجلس درلود. ټول وضاحتونه ورکړل شوي دي. موږ خپل کار د قانون په مطابق کوو. دلته د کوم لوري د ملاتړ بحث مطرح نه دی. موږ خپله بې طرفي ساتلې ده او خپلواکې پرېکړې کوو.
خدا ولسمشر بل کاندید او ولسمشر محمد اشرف غنی بیا بل خبره کوي. وای دا ملک د معاملو ملک نه دی او نه دی څوک ګواخ کوي.
د افغانستان په اوسنی حالت کې هیڅ څوک قانون حاکمیت ته ګواخ نسی پېښولای او څوک دی پوسی چې دا ملک هغه ملک نه ده چې هلته ګواښونه وکړي او خلک مجبور کړي چې معاملې وکړي. افغانستان د معاملو ځای نه ده، افغانستان د فیصلو ملک ده.
د ټاکنو کمیسون دا هم وایي چې ښایي ژر د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دا کمیسون خبر ورکوي چې په شپږویشتو ولایتونو کې بیا شمېرنه بشپړه شوې ده او د یو ولایت به ژر تکمیل شي و نور ولایتونه جنجالي دي، هغه چې بیا شمېرنه پکې درول شوې ده.
د قندهار، ننګرهار، د پکتیا د دغه کوم کارونه چې پاتې دي دغه تکمیل شي. د دې تکمیلېدو نه وروسته موږ گزارش هم تکمیلېږي، ممکن ډېر نه دوه درې ورځې دربار ونیسي او دوه درې ورځو دربار هغه نه وروسته موږ به کلي گزارش د کمیسیون سره شریک.
د سپتمبر په 28مه خلکو د ولسمشۍ په ټاکنو کې ګډون وکړ او دا دی دوه میاشتې ووتې چې د پایلو د برخلیک نیټه یې نه ده معلومه. ټاکنې هغه وخت لانجمنې شوې چې د کمیسیون له بیا شمېرنې سره مخالفت وشو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو د کونر د ولایت د مروري د ولسوالۍ د ناوې پاس سیمته لسګونه کورن هغه کورنۍ بیرته چې کلونه مخکې د جګړو او د پاکستان د توغندیو د بریدونو له امله دوی وتلي وه اوس خپلو کورونو ته ستانه سوي دي. نور حال د ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د کونړ مروري ولسوالۍ پورې تړلې غریزې سیمې ناواپاسته پس له اوږدو کلونو نه هغه کورنۍ بیرته خپلو مینو ته ورګرځي چې جګړو او پاکستاني غاړې توغندیزو بریدونو نه کډوالې شوې وې. د ناواپاس سیمه د ډیورنډ کرښې سره نښتلې ده او ورغلې لارې له تېرو اتو کلونو راهیسې د حکومت د مخالفو وسلوالو په واک کې وه. آن افغان پولیساتو ځواکونو ته به هم په چورلکو کې اکمالات کېدل. خپلو سیمو ته تازه ستنې شوې کورنۍ وایي د کډوالۍ شپې سختې وې او اوس خوشحاله دي چې بیرته ورګرځي.
مونږ ورور د جنگ جګړو نه تللي وو او دې ځای نه په کډه شوي وو او اوس بیرته واپس کې د خپلو کورو ته راستانه شو. کورونه هم ټول شوي او خراب شوي دي او کومک دې نه غواړو او اوس دلته پوستېم ځای په ځای شوي دي او هر څه امنیت راغلی دی. مونږ په دې
دوی وایي له کورونو نیولې تر ښوونځیو یې ودانۍ زیانمنې شوې او حکومت دې ورسره مرسته وکړي.
مکتب وران دی، غواړو چې جوړ شي. همداسې مکتب جوړ شي دلته
قسم قسم ستونزې مو ګاللې. نو د خوشحالۍ ناچا خبره جامو کې نه ځایږو او د خپل دولت نه په دې مننه کوو او د دولت نه غوښتنه دا ده چې د آبادۍ پروژې په کې تطبیق کړي تر څو دا دره نور ښکلا پیدا.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار وایي حکومت تر سلو کورنۍ په نخه کړي چې خپلو کورونو ته ستنې شوي او یو څه مرستې مو ورسېدلې دي، خو وایي هر اداره به په خپل اړخ کې له دغو تازه ستنو شوو کډوالو سره کومک کوي.
خوشبختانه تر سلو ډېرې کورنۍ آماده دي فعلا په لومړي فاز کې چې دوی لاړ شي خپلو کورونو ته. هر اداره به په خپل بخش کې کار کوي، د دوی ضروریات به په نخه کوي او کلینیک به هلته فعالې، مکتب به هلته فعالې.
د ناواپاس له سیمې د ډیورنډ کرښې هغې غاړې باجوړ تم د موټر لار ورغلی او مخکینیو کلونو کې د کونړ باجوړ ترمن د تګ راتګ اسانه لار وه، خو اوس یې په بره څوکه د پاکستان حکومت اغزن تار تیر کړی دی. ناواپاس ته په دې وروستیو کې ګڼ خلک د چکر او میلو لپاره مرمات شوي ځکه د دغې غریزې او شنې سیمې منظرې ډېرو ته په زړه پورې دي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د کانګرس قضایي کمیټې په راتلونکې اونۍ کې لومړنۍ استعمایه غونډه کوي او په دغه غونډه کې یې ولسمشر ټرمپ ته د ګډون بلنه ورکړې ده. د کانګرس د استخباراتو کمیټې تېر اونۍ خپل تحقیقات بشپړ کړل او رپورټ یې قضایي کمیټې ته ولیږه. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د کانګرس د قضایي کمیټې مشر جارد ندلر سپینې ماڼۍ ته په یو استولي لیک کې ولسمشر ټرمپ ته د دغه کمیټې لومړۍ غونډې کې د ګډون بلنه ورکړې ده او ویلي چې دا حق نه بلکې هغه ته یو امتیاز دی. ندلر په استولي لیک کې ویلي دي ولسمشر د انتخاب حق لري، هغه کولی شي له دې فرصت نه استفاده وکړي چې په دغه قانوني بهیر کې د تحقیقاتو په استمایه غونډه کې د هغه قانوني وکالت وشي او یا کولی شي نور د دې بهیر په اړه شکایت کول پریږدي. نادلر په یو جلا بیان کې ویلي دي چې هیله لري ولسمشر دا غوره کړی چې په دې تحقیقاتو کې په مستقیم ډول برخه واخلي او یا یې د وکیل لخوانه وکالت وشي، لکه څنګه چې نورو ولسمشرانو له هغه نه مخکې دا کار کړی و. ندلر سپینې ماڼۍ ته د یک شنبې تر ورځې پورې د ځواب ورکولو لپاره وخت ورکړی دی، خو ولسمشر ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې د شکرانې د فیلمرغانو د عفو کولو پر مهال د قانوني سرغړونو د تحقیقاتو په بهیر ملنډې ووهلې.
Which will be very important.
دغه فلمرغان د جکسن په فارم کې په ډیر ځانګړي توګه ساتل شوی چې په هر حال کې حوصله لا سور نکړي، چې ډیره مهمه ده ځکه دواړه د پنځمه ورځ لپاره د ادم شیف زیرزمینی ته ورغښتل شوی دي.
د ولسمشر ټرمپ د مؤاخذه د تحقیقاتو بهیر د امریکا خلک په دوو برخو ویشل دي.
زتل د بیان د ازادۍ درناوی کوم، هرڅو چې لمه سره موافق نه وي زه غواړم ورسره خبرې وکړم او د نظر تبادله وکړو، خو اوس وضعیت بل ډول دی، خلک پرې او بل چغې وهي. موږ دلته راټول شوو چې هغوی ته وښیو نور بس دی، موږ دې چکات نه وروسته راغلي وو او غواړو چې ټرمپ له دندې لرې شي، که د مؤاخذې له لارې وي یا د رایو په مرسته هغه باید لرې شي.
اروپایي اتحادیې ته د امریکا استازي ګوردن سانلند تېره اونۍ د کانګرس علني استماعي غونډې ته وویل چې د ترامپ د حکومت یو شمېر جوکپوړي چارواکي خبر و چې ولسمشر ترامپ پر اوکراین فشار اچولی چې د ده د سیاسي رقیب جو بایدن په اړه تحقیقات وکړي. د سانلند په وینا په هغو جوکپوړو چارواکو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو، د انرژۍ وزیر ریک پیری، د ولسمشر د دفتر مشر مایک مولویني او د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولتن شامل دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
قدرمن اوریدونکو، په خوست کې اوه خواندي او ورونه چې مور او پلار یې وجل سوي، له دولت څخه په مناسب چاپیریال کې د روزنې او ساتنې غوښتنه کوي. دا ماشومان چې اصلا د پکتیا اوسیدونکي دي، اوس مهال د خوست د یتیمانو په روزنتون کې اوسیږي. په دې باره کې پام وکړي زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ.
دا اوه ماشومان اصلا د پکتیا د لجه ولسوالۍ دي، خو اوس مهال د خوست د یتیمانو روزنتون په دې خونه کې اوسي. پلار یې څو کاله مخکې چا وژلی، مور یې ستونزې ونه شوې زغملی او یو کال مخکې ځان وژنه کړې. د دې ماشومانو تر ټولو مشر شاوخوا 14 کلن مشرف وایي د یو څه وخت لپاره د نساکا ورور په کور کې اوسېدل، مګر شاوخوا 2 اونۍ مخکې نساکا ورور بل ځای ته تللی او دوی یوازې پرې ایښي وو.
شپږ میاشتې مونږ چې تېرولې، زمونږ ورور پرېښو، وایي شړلو په کور کې پرېښو، خپل چې کور کې څه سامان ټولې ټول کړو، دای لاړو مونږ ګوهې پرېښو. شبیا مونږ کلیوالو ته وویل چې دار ول دی، مونږ ګوهې پرېښو. شبیا مونږ کلیوالو دا زیارته انتخاب کړو، شو دلته بیا رزنتون ته روستو، شو دلاته رزنتون کې خوراک شکو، کار څه دلاته کوي.
مشرف چې په څیره کې غمونه او سختۍ له ورایه ښکاري، خپل راتلونکي ته هم اندېښمن او هم خوشبین دی. دی وایي چې نه یې خپلو خپلوانو پوښتنه کړې او نه هم دوی د کومو خپلوانو د کور دروازه ورته کولی.
دا حالات خو ډېر سخت حالات دی. هم مونږ به دغه سبق مکتب چې وایو کېدای شي دا مشکل نه وځي، وا مونږ نه هامخا ورځ خاورې زرسي، ځکه چې سختۍ سي هامخا خودی خدای ارسي سختۍ مو تیرې کړې. خدای به ان شاء الله خدای نرولي، ان شاء الله خدای ته بڅو.
شاوخوا 15 کلن مالکار د شپږو ورونو یوازینی خور او تر ټولو کشره ده. له دې کبله چې په مور پسې ډېره ژاړي، د خوستي اوسېدونکی خپل کور ته له ځان سره بیایي. هغه یې کله ناکله د ورونو لیدو ته راولي. وحیدالله او بختالله د دې کورنۍ دوه نور ماشومان دي. مشران ورونه یې د پام غلطولو خپله هڅه کوي، خو وایي مور یې ډېره یادیږي.
مور پلور غام خو ډېر درون غام دی، خو مونږ د خپله وړه ورونه چې یایي مونږ یې په خپله غلطوو، خو لوبو ته بیایو، هغه ته بیایو، خپل چکر ته بیا لوبې کوو. خو مور پلور غام، مور پلور مینه خو نه چار کړې ده نه به څوک رو کې، خو مونږ به خپله پیندا کې غوړو چې ډېر ښه چې ښه ورزل شو او ښه هغه چې ورزل شو او ښه هغه جوړه کړو، پیندا جوړه کړو.
د دې ترڅنګ چې دوی ته په روزنتون کې د اوسېدو سبق ویلو زمینه مساعده شوې، کله ناکله له خپلو همزولو سره د کرکټ لوبه هم کوي. د کار او ټولنیزو چارو ریاست وایي چې د دغو ماشومانو د روزنې او ساتنې لپاره ځینې امکانات لري.
تر یوه حده لرو
اما بیا هم ستونزې شته موږ بار بار ځینې ستونزې ځکه ډېر مناسب محیط چې اړتیا ده اصلا د خصوص روزنتونې نه لري د وزارت مقام سره په جریان کې یو دوی هم خپل امکاناتو ته په کتو ډاډ راکړی دی چې دغه کار کوو او ډاډمن یم چې انشاءالله دغه ستونزې رفع کیږي
د مشرف حوصله او همت لوړ ښکاري خود دې ماشومانو د آئنده لو برخلیک نه ناخبره دی چې آیا د دوی بیړۍ به د ساحل تر غاړي ورسول شي که څنګه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
او د هم د خبرونې ورستۍ رپورت جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د سه شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د دوو فیلمرغانو په بخښلو سره دودیزه میلمستیا تنکس ګیوینګ یا د شکرانې ورځ ولمانځله بیټر او بریت هغه دوه فیلمرغان و چې وبخښل سول د رپورټ تفصیل د وحید فیض څخه واوري
بټر تا ته د ښه چانس په هیله یم زه درته بشپړه ازادي درکوم پولیس مشر ټرمپ د قانوني سرغړاونو د پلاتونو پر بهیر ملنډې وهلې
دا دوه فیلمرغان د جکسن په فارم کې په ډیره ځانګړي توګه ساتل شوي چې په هر حال کې حوصله له لاسه ور نه کړي چې ډیره مهمه ده ځکه دواړه د پنجشنبې ورځې لپاره د آدم شیف زیرزمینۍ ته ورغوښتل شوي وو
له واشنګټن بهر په نورو سیمو کې هم د شکرانې ورځ لمانځل شوې ده دغه کلنۍ رخصتي له مهاجرو سره مرسته کوي چې په امریکا کې د دود او کلتور په هکله ځان برابر کړي په دې غونډه کې په امریکا کې د سوریې، عراق، افغانستان او پاکستان څخه مهاجر هم ګډون کړي وو
نن موږ او ټول خلکو د شکرانې ورځې د میلی لال منځلو خوند واخیست دلته افغانان هم په خاصه توګه راغلي دي
زما د شکرانې ورځ خوښیږي دلته ټولو ته ښه راغلاست وایم مننه کوم له ټولو شیانو چې دوی نن دلته موږ ته راکړل زه مهاجر یم دا زما لپاره ډیره معنا لري هرې خواته بیلابیلې څیرې او کلتورونه ګورم ډیر احساساتي شوی یم
په امریکا کې د شکرانې ورځ اوس په سیاسي دود بدله شوې ده په سپینې ماڼۍ کې د شکرانې په ورځ د فیلمرغ بخل د پخواني ولسمشر جورج اچ ډبلیو بوش په وخت کې له کال 1909 راهیسې پیل شوې ده تر هغې مخکې په کال 1915 کې پخواني ولسمشر ابراهیم لنکن په کریسمس کې فیلمرغ وبخو په 1913 کې جان اف کینیډي پریکړه وکړه چې د شکرانې په ورځ یو فیلمرغ وبخي خلک د شکرانې په ورځ ځانګړي خواړه چې فیلمرغ پکې خامخاوي جوړوي شیرینی او داسې نور شیان هم برابروي
موږ له خپلې کورنۍ سره لمانځو د شکرانې ورځې ته په تمه یو
هر کال د شکرانې ورځې پر مهال لږ تر لږه 90 میلیونه کیلوګرام بیلابیل ډول خواړه له ګودامونو څخه نږدې 50,000 اړمنو کسانو ته ویشل کیږي
د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
او سم لاند خبرونه اوري د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د لوګر ولایت دوه مدني فعالانو د چهارشنبې ورځ په کابل کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته سپارلې دي نړیوال بانک د افغانستان د انرژي د پروژو د تطبیق لپاره د 25.5 میلیون ډالرو نوې مرسته تصویب کړه د افغانستان د جمهوری ریاست د ټاکنو معترض نوماند ډاکټر عبدالله ویلي چې د ټاکنو کمیسیون د یو خاص ټیم په دستور کار کوي عبدالله چې خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د کمیسیون د کار نتیجه مشروعیت نه لري خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون غړی وایي چې دوی د قانون او اصولو مطابق کار کوي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد په شمال کې د یو وسلوال قماندان نظام الدین قیصری لخوا د خلکو د زورولو او د غیر مسؤلانه وسلوالو د درلودلو په اړه زیات شکایتونه شوي دي د ملګرو ملتونو پلټونکو ویلي دي چې دوی په 2014 کال کې د عراق په شمال کې د داعش لخوا د یزیدیانو د قتل عام په تور 160 کسان نیولي دي د امریکا حکومت د افشا شوو اسنادو له مخې وایي چې د چین چارواکي د هغه هیواد په لویدیځ کې په پراخ او منظم ډول مسلمانان ځپي او زرګونو فلسطینیانو د یهودیانو د میشت ځایونو په اړه د امریکا د تګلارې د بدلېدو په ضد د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې مظاهرې کړي
د د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بلې خبرونې تاسو ټوله پر خدای سپارو.